پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د هند له خوا مرسته شوې د کورونا واکسین لومړنۍ بستا کابل ته راورسېده. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوزه واکسین کابل ته راورسېدل. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې نن 2 تنه په 14 کې ژوبل شوې دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسأله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ییز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. پوره خبرونه: د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوزه واکسین نن کابل ته راورسېدل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد به تطبیق پیل کړي.
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15,000 ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره د امریکا طالبانو د تړون د بیاکتنې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې دغه تړون ته د امریکا د نوي حکومت د بیاکتنې د تعهد په اړه، همدارنګه دغه تړون ته د طالبانو د پابندۍ په ارتباط باندې بحث شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي دي چې د امریکا طالبانو تړون به بیا کتنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیله مند په څو اونیو کې د امریکا د حکومت لخوا دغه کار بشپړ شي او طالبان د خپلو کړنو مسؤول وګرځول شي. نن په کابل کې یوې 14 دوه کسان وژل دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل مکرویان چهارم،
نن د کابل د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې په دریم په څلورم مکران سیمه کې یوې 14 چې په ایلکس موټر باندې شوې ده، 2 تنه ټپیان کړي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په ننګرهار کې هم نن یوې 14 دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استولي معلوماتو کې ویلي چې شاوخوا 9 بجې دریمې ناحیې په مربوطاتو کې د دریمې امنیتي او جی پولیسو پرنجر موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړي چې له امله یې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. افغان حکومت وسلوال طالبان د بمی او مقناطیسی چاودنو او بریدونو مسؤول بولي، خو طالبان دغه ادعا ردوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشري حقوقو د ښه کېدو او د جګړې د پای ته رسیدو په شمول د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي خبرې اژانس بیا ویلي فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویله. ویل چې حکومت یې له واشنگتن سره همکاري ته سترګې په لار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورسپانې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورسپانې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع زنډوي همره به تاوان وکړي. د همدارز ویلي ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. او امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته ماته ورکړې وه، د 28 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و، پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1968 د مونټریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و. په 1998 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته هم ماته ورکړې وه. محمد علی کلی میاشت وروسته له ده غچ واخیست.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري وړاندې خپرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان ته د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله را ورسېده. خبرونه کې جزئیات درکو. پاکستان له افغانستان سره پر نږدې ټوله پوله کټاره درولې. د چارې دواړو غاړو ته ولسونه ستونز سره مخ کړي دي.
دواړو غاړو ولسونه باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
په خوست کې د اوبو د یو مهم کانال د جوړېدو چارې پیل شوې.
اصلی هدف دغه دی چې دغه د مخور کې کوم اوبه چې لاندې سي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. درې زره جریب ځمکه خړوبېږي.
ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. 12:08 دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان ته نن د لومړي ځل لپاره د کورونا ضد واکسین بستې راورسېدې. د هند لخوا مرسته شوې دا 5,00,000 ډوزه واکسین چې په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوړل شوی، 2,500,000 افغانانو ته ورکول کېږي. د معلوماتو لپاره یې په کابل کې زموږ خبریال راسره دی. مهرباني وکړئ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې د واکسین دغه بستې کابل ته راورسېدې، چارواکي په اړه څه وایي، څومره کسانو ته ورکول کېږي او تطبیق به یې څه وخت پیلېږي؟
د 2,500,000 وګړو لپاره دا 1,500,000 واکسین نن د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان روغتیا چارواکو ته وسپارل شول. د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دلته د هند سفارت چارواکو هم موجودیت درلود او د دوی لخوا نه دا واکسین وسپارل شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې که څه هم دغه واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا نه دي تایید شوي، خو دوی وایي چې په دې اړه د دې واکسینو په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. البته د نړیوالې ټولنې لخوا نه، او په یوې اونۍ کې به پایلې روښانه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شوې دي او په اړه باندې لازم تدبیرونه ورته نیول شوي. البته د واکسینو د ساتنې په خاطر باندې بیا وایي که چیرې دغه واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا نه تایید شي، نو اول به د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته ورکول کېږي، وروسته به بیا ښوونکو، دغه شان امنیتي ځواکونو او د دولت ملکي مامورینو ته هم تطبیق شي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ ګڼو هېوادونو لپاره د کورونا د واکسینو د ویش لیست خپور کړی و چې واکسینونه به ورکول کېږي. دغه لیست له مخې اټکل کېږي چې افغانستان به د کوواکس پروګرام لومړي پړاو کې د کورونا وایرس 3,000,000 او سلر ویش زره دوزه واکسین ترلاسه کی. خو دا واکسین په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کیږي چې په دې هیواد کې کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تېرې ورځې راپور دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې 15 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نورې له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په خپله
بله زمون غاغورې فکر کوم کابل کې مول همکار سره اړیکه پرې شو او ریدونکو و موریدل چې کابل ته نن د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمړنۍ بستې را ورسېدلې. 15,000 واکسین به په 2 دوزو کې افغانانو ته ورکول کیږي او هغه کسان چې خای دغه واکسین تر لاسه کی په لومړي پړاو کې شمیرې 2,500 خودل کیږي چې دوه کې روغتیاي کارکونکي دغه راز محصلان چې په لیلیو کې وسی زندانیان او یو شمیر نور هغه کسان شامل دي چې زیانمنون کړي. زموږ غږ له ازادي رادیو نوري پراتون کې خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو تفصیل ووري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې کټاره او اغزان سیم غځولی دی. د چارې د کرخې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې یې نوې ستونزې پیدا کړي. پاکستانی چارواکي د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان د دولت چارواکي دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,800 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروستیو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلي ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو به په ډیر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرخې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول په غم وخادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو، نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته او ډېره پارزانه بیه به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلونکې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې او سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیز ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازی اوسیدونکو انوار صدیقي
نو نیم حکام دی پښتون ای خواته پد شوې ده، نیم کوم دې دغه خاطه پد شوې ده. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رښتې لرو، خپلوي دوستي لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دي. پښتونو یو کم خلک یو کلر پښتون یو کبر دی یو کم دی مو سره یو یو. و چې د غزان سیم تیر شوې ده ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن نه 138 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي.
د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوي چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشته کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2020 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوي چې له کبله یې 169 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوي وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموکاګله ازادي رادیو نوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 پو خبرونه لري. اوس هم په مکړې د ورځې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو هیوادونو په تیر بیا ایران ته د طلا او اثارو د قاچاق پر مخنیوي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د سرو زرو او اثارو د قاچاق مخنیوي او د قاچاقونکو د پیژندلو لپاره دی د اړوندو ارګانونو له لوري مشترک ټیم جوړ سي چې دایمي او مناسبه حل لار ورته ومندل سي. په اعلامیه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له قوله ویل سوي چې په بندرونو کې د تخنیکي ټیمونو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار او پولیسو ته لازم ټریننګونه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستان د سرو زرو په ځانګړې توګه له جنوبي ولایتونو ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه خبرونه خپاره سول. د ننګرهار په ولایت کې د لبنیاتو یوې فابریکې د پانګونې په زیاتوالي سره خپل تولیدات زیات کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکه چې 10 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د لبنیاتو په تولید پیل کړی وو اوس یې په دې برخه کې خپله پانګونه 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته لوړه کړې چې تر 6000 لیتره شیدو څخه د لبنیاتو د بیلابیلو ډولونو د تولید ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه فابریکه هره ورځ د ننګرهار ولایت د کامې بهسودو ګوشتې چپر هر غنیخیل او بټیکوټ ولسوالیو څخه 6000 لیتره خامې شیدې راټولوي او ورڅخه کوچ مستې چکه او نور لبنیات تولیدوي. د نوموړي په خبره د ختیځ د لبنیاتو فابریکې د ننګرهار لسکونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې او خپل محصولات په جلال آباد ښار او د لغمان او کونړ ولایتونو په بازارونو کې پلوري.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یو سیمه ایزه موضوع راخلو. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یو مرکه کې د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. نور د اسمت ساروان پر راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابره ده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسی چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. د همداراز ویلی چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تیره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېده بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقه ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبرې رد کړې دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یوه فابریکا پرانسته.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمورځو ولایتونو ته په مزار شریف کې دی ونه کلن ماشوم له تختولو سل ورځې تیر شوي، خو لا هم په دغه ولایت کې د دغه ماشوم د خوشی کېدو په پار اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال ورسره ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د 15 ورځو په شاوخوا کې د ده د زوی څرک لګوي، خو وایي چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه پام وکړئ له مزار شریف نه زموږ د خبریال راپورت.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تختونکو لخوا تختول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولی شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه موږ ته بله لاره نه ده پاتې. تاسې د دولت وګورئ چې څه ډول دولت دی. موږ د دولت له کار څخه ډېر خفه یو.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي چې دوی د تښتول شوي کوچني د خوشي کولو په تړاو له امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې ترسره کړې دي، خو د دې پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنۍ د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
هڅې مو وکړې چې په دې تړاو د بلخ د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشي نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی. معترضان خبرداری ورکوي که تښتول شوی کوچنی آزاد نشي دوی د شمال او د شمال ختیځ ولایتونو لوی لارې بندوي.
له بلخ نه ورځو اروزګان ته. هلته د بېوزلو د لاسنیوي په اړه درته یو راپور لرو. په اروزګان کې له 300 کورنۍ سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. ځایي چارواکي وایي دا مرستې له هغو کورنیو سره کړې چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي او یا هم د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې د ژمنیو توکو دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا د یونیسف له لورې وسوه چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل سوه. د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرسته د شاوخوا 300 هغه کورنۍ سره ترسره کوي چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي وي او یا هم د کورنۍ سرپرستان ونه لري.
ژمني مواد، صحي کیټونه، او همدا ډول د کور زر پاولوشي ور سره همکاري سوي ده د دیننه موږ توزیه کوو ابتتاه کوو او نور هم په دې رابطه باندې د بیوزلو ماشومانو د پاره کلو ایتمانو د پاره د غریبانو د پاره نور مختلف بشری کومکونه راځي د جنو سروي روانه ده او هغه خلک چې ماجر سی وي دوی د پاره سروي روانه ده ان شاء الله په ټول روزګان ولایت کې به ټول هغه بیوزلو کورنۍ ته ایتمانو ته هیڅوک به کومک نه پاتې کیږي هیڅ کورنۍ به ان شاء الله به کومک پاتې
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادی مرستې ترلاسه کړي زیات خوشاله دي او زیاتوي چې دغه ډول مرستې زیات اړتیا درلودله مرسته ترلاسه کوونکې کورنۍ وایي هیڅ ژمنې توکې نه درلودله خو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یو شمېر اړتیاوې پوره سي
کسب دا کومه د جرابې په دغه شی واسطه کاته بلو دي زما د پختہ ځر کسب کومه د درې ورځې په کور کې تبخې پر کړې په دغه کسب نور ته ماشه د مسجد ته یو شپږ سر کې په چاته پیدا کړی دي او د یو لاس تنه روټین د مسجد ته سوړ دي په دغه کسب نور ته زما د پختہ ځر کسب څنګه په ودره په نیټ باندې واسطه کاته لرم
چې ما نه می پلان می مور چې نه می چې نور مرستم را سره وکړ او ټول غریبان سره مرستم
یم رس نه زبره ته لوت ماشه ولا کړه لو دا چې پښې پر یو تل یو نه دي شایمه تر خل په یو جره کالو کې راغلی ته بل په کالو کې ګرځو
په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لوري دغه مرسته پر داسې مهال تر سره کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر تودي چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي
له اورزګان خوست مخه خو هلته د بیا رغونې له ډګره درته یو راپور لرو د خوست د مرکز په شمال کې د اوبو دی او کانال د جوړولو چاره پیل شوه دا چې دغه کانال څومره ظرفیت لري او څومره لګښت پر راځي پاړې پام کړی د نجیب الله الخیل راپور ده
د خوست مرکز اړوند د شمال پوسیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار دی او 50 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو یاد کانال څخه چې د 3000 جریب ډیر ځمکه خړوبېږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانی اوبي زیرندې هم فعال شي کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي د شنبه پر ورځ د کار په پایلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجنیر زین الله نسیمی آزادۍ رادیو ته وویل
دغه پروژه قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پرال شرکت سره شوې ده نوموړی پروژه به د تومیا شتو په جریان کې تکمیلېږي په نوموړی پروژه باندې تقریبا یو 50 میلیون افغانۍ مصارف راځي اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د وخوړ کوم اوبو چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریب ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېر ګټه رسېږي
د پروژې ته سیموال خوشاله دی او هیله څرګندوي چې د دې ویاله او سربند په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې خواله راشي د شمال د سیمې اوسیدونکو عرفان وایي
د دې سربند لاندې 15 کلیو زمکی پرتی دی چې رسول محمد کلی دی په سر کې دی هغه نو ورسته لنډی کلی دی شمونی کلی دی نظیر کلی دی انتر لټکو پورې د غزمکه د سربند په واسطه باندې وبکیږي مخکې به زیات مشکل وو ځای خراب وو هیڅ امکان دی نه وو چې موږ او برا جګو او د دې ترڅنګ چې زمکه به په دې باندې وبشي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلی په نامه باندې هغه به ان شاء الله بیرته فعال شي او د دې ترڅنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال وو خو دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به ان شاء الله دغه برق سیستم هم فعال شي
د شمال د قوم اوسیدونکو حاجی وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه هم نشو پوره کولای
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارچی ناغیو بندونه چرتړي غریبون د بازي امسیا چې موږ منځل کې په کشتوکار ور کړی وي نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوند شي وي هغه نه نغدوي نو دې په خاطر نه دا سه پروژې لکه د اوس چې نن ابتتاح کیږي نو پایندا کې دا سه پروژو وختون کې نه رايو
خوست چې موسمي بارانونه لري او لکبل تیز او لوی خړونه راوځي لزان سره خام سربندونه جړوي او نه یوازې د خړونو نګدې شنه فستونه لمنځ زی بلکې زمکه هم ورسره تخریبيږي کارپوهان وای که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي، نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه به نیول شوی وي، بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګونه زره جریبه نوي کرنیزې ځمکې آبادې او د کرنې جوګه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خپرونې دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صفي الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته د خبرونو